یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ په خیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د کب 14 ده، چې د 2022 میلادي کال د مارچ له 15 سره برابر ده. د خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری وایي پر دې هیواد د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغان ښځې له خپلو ټولو حقونو محرومې شوي. میرمن امیری زیاتوي چې ښځې په هر ځای کې د ګډون ټکی دی، او د افغانانو او د هغو له ګډون پرته به افغانستان یوې بلې جګړې کې ښکیل شي. د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ د لالو زرک په سیمه کې یوه 9 کلنه ماشومه پرون ناوخته شاوخوا 80 متره ژورې څا ته لوېدلې چې تر اوسه نه ده ژغورل شوې. په سیمه کې د طالبانو یوه قمندان متی الله مصباح ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه د ماشومې وضعیت ښه دی او د ژغورنې لپاره یې هڅې روانې دي. له هلمند ولایت څخه هم د ورته پیښې خبر رارسېدلی، خو دا ځل ماشوم ژغورل شوی دی. پیښه په نادلي ولسوالۍ کې شوې. د ځایي طالب چارواکو په وینا د محمد ګل په نوم یو ماشوم 80 متره ژورې څا ته لوېدلی و، خو د سیمې خلکو وژغوره. ټاکل شوې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ناټو له مشرانو سره د کتنې لپاره راتلونکې اونۍ د بلجیم پلازمېنې بروکسل ته سفر وکړي. رویټرز د باخبره سرچینو په حواله خبر ورکړی چې بایدن به د ناټو له مشرانو سره پر اوکراین د روسیې د یرغل پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. یوې سرچینې ویلي چې بایدن ممکن د ناټو بل غړي هیواد پولنډ ته هم سفر وکړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان نن په مسکو کې لخپل روس سیال سرګی لاوروف سره ګوري. دواړه وزیران به د اوکراین د جګړې او د ایران د اټومي موافقې د بیا ژوندي کولو په هدف پر نړیوالو بحثونو خبرې وکړي. په دې خبري مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکي چارو لارښوونه طاهر روخان کوي. د خبرونه په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغان میرمنې له خپلو ټولو حقونو محرومې شوې. په کندهار کې یو بل ماشوم دا ځل یو انجل ککۍ څا ته لوېدلې.
د کوچني وضعیت ډېر فعال دی الحمدلله، نو انشاءالله د ورځې په جریان کې به ژر انشاءالله راوکړي. کار ډېر نږدې دی.
د افغانۍ ارزښت لوړ شوی، خو نرخونه پر ځای پاتې دي. چاره یې څه ده؟
کوشش باید د دې لپاره وسي چې د امریکایي ډالر د نرخ سره د خوراکي موادو او نفتي موادو قیمت هم ورسره کنټرول سي.
په کندز کې تاریخي ساحې او آثار د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي.
که چیرته موږ دغه تاریخي یا لرغوني آثار ونه ساتو، پرته له شک څخه چې زموږ تاریخي هویت صدمه ویني.
د اوکراین پر څو ښارونو د روسیې د پاوڅ بمبارۍ نن هم دوام لري. په وروستۍ برخه کې 25 دقیقې اونیز بحث خپرو.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مو هم واوریدل، د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو په چاره کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی په افغانستان کې د ښځو د بشري وضعیت په اړه یو لړ څرګندونې کړي. په دې اړه جزئیات په څو شیبو کې درکوو. خو اوس ورزو څاته د لوېدلو ماشومانو په اړه راپورته. د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ د لالو زرک په سیمه کې یوه کلنه ماشومه بېګا ناوخته شاوخوا 80 متره ژورې څا ته لوېدلې چې تر اوسه نه ده ژغورل شوې. په سیمه کې د طالبانو یوه قمندان متی الله مصباح ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه د ماشومې وضعیت ښه دی او د ژغورنې لپاره یې هڅې روانې دي. په تیره یوه میاشت کې په کندهار، هلمند او زابل ولایتونو کې درې ماشومان په څا کې د لویدو له کبله مړه شوي دي. له هلمند ولایت څخه هم پرون د ورته پیښې خبر را رسېدلی و، خو دا ځل ماشوم ژغورل شوی دی. پیښه په نادلي ولسوالۍ کې شوې. د ځایي طالب چارواکو په وینا د محمد ګل په نوم یو ماشوم 80 متره ژورې څا ته لوېدلی و. د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ماشوم د څا په 55 متره کې بند پاتې و چې د سیمې خلکو وژغوره. په خبرو شویو انځورونو کې د ماشوم پر سر او مخ ټپونه ښکاري، خو چارواکي په ټوله کې روغتیایي وضعیت د ډاډ ور بولي. څه موده وړاندې په زابل کې ورته پیښه وشوه چې پر مهال له ډېرو هڅو سره سره څا ته لوېدلی ماشوم مړ شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګرانډي پرون کابل ته ورسېد چې په افغانستان کې د کډوالو کورنیو بې ځایه شویو او د افغانستان د بشري وضعیت په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو حکومت کابل ته د ښاغلي ګرانډي سفر ښه ګام بللی او هیله یې څرګنده کړې چې خپلو مینو ته د کورنیو بې ځایه شویو او بهر ته د تللو کډوالو په بیرته ستنولو کې به مرسته وکړي. جزئیات د اسمت څاروان په راپور کې.
ګراندی پرون کابل ته لرسېدو وروسته پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې شپږ میاشتې وروسته بیا افغانستان ته تللی چې په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه پر ننګونو خبرې وکړي او د شویو پرمختګونو جاج واخلي. د همدارز ویلي د سفر تمرکز به په ځانګړي ډول پر کورنیو بې ځایه شویو او همدارس هغو خلکو وي چې خپلو اصلي مینو ته بیرته ستنې شي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت برسیل ذبیح الله مجاهد کابل ته د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنر راتګ ښه ګام وباله او هیله یې څرګنده کړه چې د بې ځایه شویو د ستونزو په حل کولو کې به مرسته وکړي.
ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنر کابل ته راغلی ده. د مهاجرینو وزارت همدار د ریاست الوزرا لمرستیار او نورو مشرانو سره د لیدو کتو پلان لري. د دې راتګ یو ښه ګام ده. د مهاجرینو د بیرته راستنېدو په برخه کې به د سهولتونو د ایجاد همکاري وکړي او دا راز به په داخلي مهاجرتونو کې کوم ستونزې موږ لرو، د بې جایه سبو د بې کورۍ او داسې د هغو د بې سرپناهۍ او نورو ستونزې د هغو د حل لپاره به همکاري وکړي او د خپل مسؤلیت په دایره کې به د اسلامي عمل سره په همغږۍ سره ګامونه واخیستل سي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر وایي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک د څو لسیزو جګړو او د نړیوالو مرستو له کمیدو وروسته له شدید لوږې او کړاو سره مخامخ دي. د دې کمشنرۍ د ارقامو پر اساس 40 میلیونه افغانان لومړنیو مرستو ته سخت اړ دي او نږدې 3.5 میلیونه افغانان کورنۍ بې ځایه شوي دي چې د هغو له منځه ولکه یوازې په 2021 میلادي کال کې بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ د معلوماتو له مخې 15 میلیونه ولکه افغانان په ګاونډیو هیوادونو کې مهاجر دي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. مخکې مو یادونه وکړه چې د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی رینا امیری په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې افغان میرمنې له خپلو ټولو حقونو محرومې شوي دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو د خبریال راپور واورئ.
خکاری چې د امریکا متحده ایالات لا هم په افغانستان کې د افغان جون او خوځو د وضعیت په اړه اندېښنه لري. تازه د افغانستان د جون او خوځو بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیلی وایي نږدې 40 میلیون افغانان په یو ناوړه بشري حالت کې دي او یو ځل بیا افغان جون او خوځي د بل هر وخت په پرتله د دې وضعیت ګرانوي پرې کوي. میرمن امیلی چې د زړور خوځو د جایزې د 14مې دورې په مناسبت کې خبرې کولې وویل کله چې ورته ویل کېږي چې نجونې او ښځې د کار او زده کړې حق نه لري او له ځانه دفاع نشي کولی، فکر کوي چې له یوه خوبه بیداره شوې ده. هغې وویل
بله
افغان جنو ښځو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا
د بهرنیو چارو وزارت خبریال سره ټینګه شوه. مهرباني وکړئ. بله بله اورو.
په همدا ډول د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زیاته کړه چې افغان ښځې له دې ټولو ناخوالو سره سره هم خپله مبارزه پر مخ بیایي او له خپلو حقونو ننګه کوي او ان ځینې مجبوره شوي دي چې وطن پرېږدي. خو میرمن امیری دا اندېښنه هم وښوده چې د افغانانو د هغوی د رنګارنګۍ او د ښځو له ګډون پرته به افغانستان یوې بلې جګړې ته هم یوړل شي. نا امیری کسه هم ښوونځیو او پوهنتونونو ته د ښځو د تلو خبر هیله بښونکې وبله، خو زیاته یې کړه چې یو ملي فرمان باید ورکړل شي چې نجونې او ښځې په هر کچه د زده کړو اجازه ولري. د طالبانو له حکومت مو د میرمن امیری د اندېښنو او څرګندونو په اړه غبرګون وغوښت خو وایندویانو یې ځواب رانه کړ، مګر له دې وړاندې په زلونو ویلي چې په اسلامي چوکاټ کې د ښځو ټولو حقونو ته ژمن دي او ورته درناوی لري.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریالو چې د افغان ښځو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي رینا امیری د څرګندونو جزئیات اورول. د افغانۍ ارزښت لوړ شوی وروسته له دې چې نړیوالې ټولنې له افغانستان بانک سره د $200 میلیون مرسته په تیرو څو میاشتو کې کړې ده. د ډالر ارزښت په بازارونو کې د افغانۍ پر وړاندې راټیټ شو، خو په افغانستان کې او په بازارونو کې د خوړو د موادو او د لومړنیو اړتیاو موادو بیې تر اوسه هم لوړې دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په داسې حال کې چې د طالبانو مرکزی بانک شپږ ځلې په بېلابېلو وختونو کې $400 میلیونه د افغانستان صرافیانو شخصي بانکونو ته د افغانیو د ارزښت لوړولو او د روان اقتصادي او پولي ناورین د مخنیوي په موخه د لیلام په بڼه وړاندې کړي، خو لا یې هم اغېز کمزوری دی. په کابل کې د پیسو د راکړې ورکړې ستر مرکز د شاهزاده سره مسؤلین وایي سره له دې چې مرکزی بانک په زلونو د ډالرو د لیلام اعلان وکړ، خو اغېز د ډالرو د بیې په کنټرول کې ښکاره نه و. د دې مرکز ویان حاجي زیرک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د ډالرو له کنټرول سره د خوراکي او نفتي موادو بیې کنټرول نه شي، د مرکزی بانک له لوري پیل شوې پروسه بې معنا ده.
د ارزاکي موادو، خوراکي موادو او نفتي موادو کنټرول نه ورسره ماته یو بیمانه کار عمل میږي. بنان کوشش پیدا دی لپاره اوسی چې د امریکایي ډالر د نرخ سره د خوراکي موادو او نفتي موادو قیمت هم ورسره باید ورسره کنټرول شي.
خغلی سره کوي دا چې ډالر د افغاني په وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکړي، لامل د خیریه موسسو او ای ای بی بانک لخوا بازار ته زیاتو ډالر وړاندې کول دي. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، افغانان له زیاتو اقتصادي، روغتیایي او بشري ستونزو سره مخ شول. د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون ګڼ شمېر نورو سازمانونو او هیوادونو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې او د افغانانو ژوند له سختو اقتصادي او بشري ستونزو سره مل وښود. ملګرو ملتونو بیا دغو اندېښنو ته په کتو له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې له ګڼ شمېر نورو هیوادونو سره په همغږۍ د نغدي مرستو د کولو خبره وکړه. هغه مهال وویل شول چې افغانستان ته به د 2022 کال د مارچ میاشتې تر پایه پورې هر اونۍ شاوخوا $40 میلیونه ولیږل شي چې ټولیزه کچه $1 میلیارد وښودل شوه. د معلوماتو له مخې تر دا مهاله د نقدي پیسو 13 کڅوړې چې ټولیزه شمېره یې $1.5 میلیونه کېږي د طالبانو مرکزی بانک ته سپارل شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر میشل بشلی تیره اونۍ وویل چې د طالبانو له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د یو خپلواک میکانیزم، لکه څنګه چې په تیر حکومت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون، په دې اړه د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړي. خو څومره امکان لري چې طالبان په افغانستان کې د بشري حقوقو د څارنې له دغسې یو کمیسیون یا جوړښت سره موافقه وکړي؟ آیا په افغانستان کې د بشري حقوقو د دفاع خپلواک میکانیزم د ملګرو ملتونو له غوښتنې سره سم د تطبیق وړ او ممکن دی؟
په موږ مؤلفو باندې چې هغه کمیسیون جوړ و، هغه سه جوړښت نه ولس له امارات سره مني او نه امارات دغه سه جوړښت ته تکل لري.
په 25 دقیقې اونیز باس کې چې د همدې پروګرام په دوهمه نیمایي کې وړاندې کیږي په همدې اړه بحثونه لرو. خو اوس ورځو د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان صنعتکارانو ټولنه په هیواد کې د بانکي نظام غیر منظم فعالیت د فابریکا لرونکو لپاره جدي ستونزه یادوي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی نن ازادي راډیو ته وویل که د بانک ستونزې حل شي ډیر پانګوال دي چې غواړي په افغانستان کې د مرمرو ډبرو په برخه کې پانګونه وکړي. د هغه په خبره اوس مهال شاوخوا 140 فابریکې د مرمرو ډبرو د تولید او بهر ته د صادراتو په برخه کې فعالیت لري. ښاغلی صافی وایي اوس مهال تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او ایران ته د دې ډبرو صادرات کیږي او تمه ده چې د نوي لمریز کال له پیل سره نورو هیوادونو ته هم د دې ډبرو صادرات پیل شي. د نوموړي په وینا اوس مهال فابریکه لرونکي له بهره خام مواد پیسو د لیږ رالیږ د ستونزې له وجې نشي ترلاسه کولی او دا یوه جدي ستونزه ده. په داسې حال کې چې یو شمېر افغان سوداګرو افغانستان ته په واردونکو توکو د لوړو تعرفو څخه شکایت کړی و، خو اوس د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي دا کار یې د کورنیو تولیداتو د ودې او ځانبسیانې لپاره کړی. د دې وزارت وین مولانا ظهیر نن ازادي راډیو ته وویل هغه توکي چې د نن افغانستان کې تولیدیږي او موږ یې د خودکفایي په حال کې یو، اړتیا نشته چې له بهره راوارد شي. د هغه په خبره تعرفې یوازې په هغه توکو لوړې شوې چې تولید یې په د نن افغانستان کې شته. له دې وړاندې یو شمېر افغان سوداګرو له پاکستان او ایران څخه په وارداتو د لوړو تعرفو نه شکایت کړی و او ویلي وو چې روان حالت دوی ته د منلو وړ نه دی او نن په افغانستان کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 50 پوله، یو ایرو 95 افغانۍ 3 پوله، یو انګلیسي پاوند 112 افغانۍ 10 پوله، یو سودریال 22 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 3 پوله، زر هندي کلدار 1.6 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 404 افغانۍ.
زموږ غاګ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
لورپا تر امریکا
لغیاکشن
آسیا تر آسترالیا
میر
مایکان سونچ.
آزادی رادیو واورئ او ځان خبر کړئ.
د روسیې پاوځ نن سهار هم د اوکراین پر څو ښارونو بمباریو ته دوام ورکړ. اټکل کیږي چې له دې سره ښایي په اوکراین کې د روسیې د یرغل له کبله راغلی بشري بحران لا ژور شي. په همدې حال کې ګڼو هیوادونو د نورو خبرو اترو لپاره یو محدود ډیپلوماتیک کانال پرانیستی دی. د نړیوالو خبری اژانسونو د راپورونو په بنسټ په دې اړه نور جزئیات واورئ.
روسي ځواکونو نن سه شنبه سهار هم د اوکراین پر څو ښارونو خپلو بمباریو ته دوام ورکړ چې د مسئلې په اوکراین کې د بشري بحران د لا پراخېدو ویره زیاته کړې ده. د پلازمینې کیف په څو برخو کې نن سپېده چاود مهال د څو لویو چاودنو ژغ واورېدل سو. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په حواله د روسیې څو هوایي حملو د کیف استوګنیزې سیمې بمبار کړې چې د پراخې اورلګیدنې او په یوه 15 منزله ودانۍ کې د ژغورنې د هڅو سبب سوې. د اژانس په حواله دا پېښه لږ تر لږه د یوه تن د وژل کېدو او په ودانۍ کې د نورو کسانو درګیر پاتې کېدو سبب سوه. مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي خبرداری ورکړی و که روسي ځواکونه د پلازمینې کیف د نیولو هڅه وکړي له مرګونو عواقبو سره به مخامخ سي. وروسته له هغې چې د 1 ملکیانو د موټرو کاروان پر ټاکل سوي بشاري دهلیز له محاصره سوي بندري ښار ماریوپول څخه ووت، په دې ښار کې د هیلي یو څرک تر سترګو سو. له دې ښاره د ملکیانو د وتلو خبر د ماریوپول ښاري شورا تایید کړی دی. په تیرو څه باندې 10 ورځو کې د ماریوپول مرګونی محاصره د کورونو او نورو ودانیو د ویجاړېدو سبب سوه چې ورسره خلک له خوړو، اوبو، د کورونو تودولو له امکاناتو او درملو بې برخې سول. د روسیې او اوکراین ترمنځ تازه مذاکرې چې د دوشنبې په ورځ د ویډیو له لارې ترسره سوې د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه د خبرو څلورم پړاو و. دغه مذاکرې هم تر 2 ساعتونو دوام وروسته پای ته ورسېدې. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي یوه همکار میخایلو پودولیاک ویلي چې په دغو خبرو کې یوه تخنیکي وقفه راغلې چې نن سه‌شنبه به بیا دوام کوي. دوړو لوریو په تیرو ورځو کې د اوکراین او روسیې د جګړې د حل لارې په باب یو څه هیله شولې ده. په دولیک په ټویټر کې لیکلي دوړو لوری به په خپلو مذاکرو کې پر سوله، اوربند، لو اوکراین د روسیې ځواکونو د سمدستي وټلو او امنیتی ضمانتونو په اړه بحث وکړي. روسیې پر اوکراین خپل یرغل د فبروري میاشتې پر 24مه پیل کړ چې تر اوسه دوام لري.
زموږ غږ لا ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکل په څو شیبو کې په 15 دقیقې اونیز بس کې بیا ستاسو خدمت ته راځم. خو د نورو مطالبو لپاره له اسدالله لودین سره اوسئ.
له خبرونو ور اخوا، السلام علیکم. د خبرونې د برخې تموزه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې برخه کې لومړی په کندز ولایت کې تاریخي آثارو ته ورپېښو خطرونو ته کتنه کوو. د کندز یو شمیر فرهنګیان او مدني فعالان وایي د تیرو څلورو لسیزو د جګړو او ناامنیو له کبله د دې ولایت ځینې تاریخي ساحې د سیمه ییزو زورواکو لخوا غصب شوي او پر دې سربیره ډیری تاریخي ځایونه د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي. د فرهنګي فعالانو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د تاریخي آثارو او لرغونو ساحو ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي. تفصیل په دې راپور کې اوري.
د کندز ولایت یو شمیر فرهنګیانو او مدني فعالانو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دې ولایت کې تاریخي ابدې د نړیدلو او د غصب له ګواښ سره مخامخ دي او له حکومتي چارواکو غواړي چې د تاریخي سیمو ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي. لیکوال او ژورنالیست رحمت الله هم نواوی تاریخي ابدې د یو ملت د فرهنګ او هویت څرګندونه کوي.
لرغونی آثار د یو هیواد د تاریخي هویت څرګندونه کوي. کله چې موږ وایو چې زموږ هیواد 5000 کلن تاریخ لري، نو د دې خبرې د اثبات لپاره موږ همدا لرغونی آثار د یوې بیلګې په توګه وړاندې کولای شو. که چیرته موږ دغه تاریخي یا لرغونی آثار ونه ساتو، پرته له شک څخه چې زموږ تاریخي هویت صدمه ویني.
د فرهنګیانو په خبره کې د کندز د تاریخي سیمو بیا رغونې او ساتنې ته پاملرنه وشي، نو دغه ولایت به د ګرځندویانو او سیلانیانو پام ځان ته راواړوي. په دوی کې رحمدین وای
آبدات تاریخی واقعاً یک هویت
تاریخی سیمه و سار زمون هویت او فرهنگ بیانوی. هر دولت چی رازی مسئولیت لری چی لرغونی سیمه و ساتی. موگ باید د لرغونو سیمو ساتل راتلون کو نسلونو تا انتقال کرو. که تاریخی اثار او بیده و ساتل او بیا ورغ ولشی، نو لامل بایی د بحرانی و سیلانیانو راتگ هم زیاد شی.
دی دولت یو مدنی فعال وحید الله رحمانی وای چې په هیواد کې څلور لسیزو جګړو لرغونی آثار او آبدې د ورکېدو له ګواښ سره مخامخ کړي دي.
هر شهروند در رأس حکومت توجه خاص خود در نسبت به حفظ
مرادوال او په ځانګړې توګه حکومت باید تاریخي آثار او سیمو ساتنې ته جدي توجه وکړي، تر څو موږ خپل لرغونی آبدې او تاریخي آثار له لاسه ورنه کړو، ځکه همدا تاریخي ځایونه زموږ تمدن او لرغونوالی په ډاګه کوي.
په نوموړي ولایت کې نونس لرغونې آبدې ثبت او راجستر دي. د دغه ولایت ډېرې لرغونې سیمې په امام صاحب، قلعزال، خان آباد، علي آباد او چهاردرې ولسوالیو او په مرکز کندز ښار کې موجود دي. د کندز د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست رئیس متی الله روحانی ډاډ ورکوي چې له تاریخي سیمو په کلکه توګه څارنه کوي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې لرغونې سیمې غصب او یا پکې کیندنې وکړي.
په کندز ولایت کې 19 تاریخي آبدې وجود لري. ځینو ساحونه مو لیدنه کړې ده او د دې د ساتنې په برخه کې موږ لاس په کار شوي یاستو. دغه ټولې سیمې به ساتو او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړو چې د تاریخي آبدې ځمکه او د هغې کوم مربوط ساحې سي هغه غصب او یا څوک بېځای کندلکاریان پکې وکړي.
که څه هم په دې وروستیو کلونو کې د تیر نظام لخوا د امام صاحب روضې ځینې برخې بیا رغول شوي او په کندز ښار کې د حاجي شهید لرغونی جومات هم د بیا رغونې لاندې دی. د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې لرغونی آثار او سیمې د افغانانو د تاریخ ښکارندوینه کوي او دوی د دغه ولایت د ټولو تاریخي سیمو پر ساتنې سربیره هڅې پیل کړي دي، تر څو د اړوندو ادارو له لارې یو شمېر تاریخي سیمې بیا ورغوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم دا چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې شوې، ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
میل آنلاین ورځپاڼې د فرانسې خبري اژانس په استناد په دې عنوان یو راپور خپور کړی دی: افغان ډیپلوماټان د طالبانو تر فشار لاندې دي. په دې لیکنه کې لولو چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان سفارتونه چې د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژني هڅه کوي چې پر خپل ځای پاتې شي. میل آنلاین په دې مقاله کې لیکلي چې افغان سفیران د طالبانو تر فشار لاندې دي چې خپل ځایناستی ومني. طالبانو د تیر کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې واک ترلاسه کړ. د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. له همدې کبله د هیواد د باندې د افغانستان شاوخوا ټولې سیاسي نمایندګۍ د طالبانو له کنټروله د باندې دي. په پولند کې د سقوط شوي افغان حکومت سفیر طاهر قادری په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې سفارت اوس د افغانانو استازیتوب کوي. شاغلی قادری ویلی ل سپتمبر میاشتې راهیسې موټر چلوونکی نه لري او پخپله موټر چلوي. د زیاته کړې یوازې مو د کونسلۍ چارو پر مخ وړلو لپاره یو څو کسان پر دندو پاتې کړي دي. میل آنلاین ورځپاڼې د فرانسې خبري اژانس په استناد راپور ورکړی چې د پخواني حکومت ټاکلي 16 سفیرانو، کونسلګریو او ډیپلوماټیکو ماموریتونو له رئیسانو څخه یو هم د طالبانو د حکومت استازیتوب ته چمتو نه دی. نیویورک ټایمز د افغان هوایي ځواک په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې د افغان هوایي ځواک د دروغړیو کې سره غلي چې اوس مهال د طالبانو له بیرې پټ ګرځي. په مقاله کې لیکل شوي چې دغه ځواکونه په داسې حال کې د طالبانو له بیرې پټ دي چې طالبانو د هوایي ځواک پخوانیو غړیو ته بلنه ورکړې چې د دوی له حکومت سره یو ځای شي. په مقاله کې یادونه شوي چې طالبانو له دغو ځواکونو سره د عمومي عفو ژمنه کړې ده، خو د هوایي ځواک غړیو پر دې بلنه هیڅ غور نه دی کړی. په مقاله کې لولو چې ډیری افغان هوایي ځواکونه بیره لري چې که دوی له خپلو پټنځایونو راووځي شاید طالبان یې ونیسي او وی وژني. خو د نیویورک ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې ځینې یې د طالبانو له حکومت سره د هوایي ځواک په برخه کې کار ته ستانه شوي دي. نیویورک ټایمز په خپله مقاله کې لیکلي هغه درې سرتیري چې د ځانګړو ځواکونو په لیکو کې دنده ترسره کوله او له طالبانو سره د جګړې لپاره د امریکانو په مرسته روزل شوي وو، اوس د تیښتې په حال کې دي. یو پیلوټ نیویورک ټایمز ته ویلي که طالبان یې ونیسي نو د دوی د ژوندي پاتې کېدو امکان نشته، ځکه هغه د طالبانو پر ضد 2 جنګي ماموریتونه پر مخ وړي دي. په کابل کې د طالبانو د هوایي ځواک قومندان وایي تر اوسه 4300 پخوانی هوایي ځواکونه له دوی سره یوځای شوي دي چې 3 پکښې پیلوټان دي. نیویورک ټایمز لیکلی چې د طالبانو د عمومي عفو وړاندیز پیلوټان د امریکایانو لخوا روزل شوي هوایي ځواک عمله له یوې سختې پرېکړې سره مخامخ کړي دي چې آیا د طالبانو پر حکومت باور وکړي که د نامعلوم وخت لپاره پټ پاتې شي.
او دا د پا پای کې د ازادۍ رادیو د اوریدونکو د زړه خواله چې له تاسو درنو اوریدونکو سره یې شریکو.
زه محمد حسن د پکتیا ولایت حرمت ولسوالۍ نه خبرې کوم. د ماد اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ډالر خو 2 تر حقته شو او د ګردیز د کابل کوم موټرونه چې دي هغو کرایې په خپل سر باندې لوړې کړې دي. مخکې به بکسې 1.5 افغانۍ اخیستلې، وس 2.5 افغانۍ اخلي او مرسډیز هم 2.5 افغانۍ اخلي، سراچا 3.5 افغانۍ اخلي. د اسلامي امارات هم دا غوښتنه ده چې دغه تجدي پاملرنه وکړي او په خپل سر باندې منشیان بیاډو والا پرې نه دي.
زه عبدالستار د ننګرهار ولایت برهار ولسوالۍ نه د دولت آباد د سیمې نه خبرې کوم. د دولت آباد سیمه کې هیڅ کومک نه دی شوی. یو ملک دی چې هغه نه مونږ پوښتنه وکړله چې ورور هغه مونږ سره کومک ولې نه کوي. نو هغه په دې وینا کې مونږ ته دا سیمه دي چې مونږ ته شپږ دېرش کاټه راکړي دي او مونږ هغه غریبانو ته توجیه کړي. په دغه سیمه کې چې دی 800 کورنۍ شتون لري. ته داسې ووایه چې شپږ دېرش کاټونه به د 800 کورنۍ له ترکه ورسوي. نو مونږ د لوړپاړو چارواکو او د اماراتو نه دا غوښتنه کوو چې په دې باندې غور وکړي او دلته ډېر مظلومان او غریب او بېوسه خلک دي، کونډې دي، یتیمان دي، په دې باندې غور وکړي.
زابل ته پیغام پیژدم، مې مریب دی. دا کوم مرسته چې زابل ته راځي هغه ټول په واسطو دي، یا په شناخت وشل کېږي، د قوم له لحاظه وشل کېږي، یا د پلانکي خان په نامه باندې وشل کېږي. زما د امارت له مسلم څخه دا غوښتنه ده چې زابل ته توجه وکړي، بالخصوص هغه ولس زیات توجه شي، هغه غریبان دي، له غربت سره مخ دي. دغه زما پیغام دی که اسلامي امارت مسلم ته ورسېږي.
زه جمعه خان میژم، رحماني د بادغیس ولایت د بلمرغاو د ولسوالۍ د منګان د قریې یم. زه 2000 کور یم، په مجموع کې 10000 نفر نه پوس یم. زه دلته د شته ضرورت لرم، یو کاریز لرم، وبه مترخی دي چې خلک مثلا د ناجورتیا سره مخامخ کی، سړک نه لرم، چې
کلینیک نه لرم، ډاکټر نه لرم، د اوس می نن هم یو کوچنی مریض سو نسو کلا هیڅ خواته ونه رسېدلی، دلی وفات سو. زما ازادي راډیو سندای غوښتنه ده مرته چپلا پاملرنه وکړي، موږ د دغه پرمار د ترکمنستان